Tırşne Asmanlandi.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. له دې بدلون سره اوبه کمې شوي او په وخت ورښتونه لږ سوي دي چې دغو دوو چارو پر زراعت منفي اثرات پرېښي او بې وخته ورښتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په کرنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمېر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق او د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقیق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنې څه.
سلام وړاندې کوم تاته، د پروګرام مېلمه او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغییرات او یو په اقلیم کې بدلون ده. دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات، خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو دیرشو کلو سره یا پنځوسو کلو سره یا سلو کلو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره پخوا کې د انواعو کمښت سره مخیو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم سوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره پخوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو. ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، د وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره پخوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سیده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه. بله ستونزه دا د دې سره پخوا کې د اوبو ککړتیا ده. مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې، اگر که څوک اله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغې سره دا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډېر زیات تلاش او ډېرو هڅو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه مدقیق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا چې خلک په دې کې څلاس لري او بل په طبي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو دی. وړاندې به په خبرونه کې همدا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو، عمرخیل صاحب د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باور ډېر ژور دي، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبا صاحب او محترم مېلمه ته او ګران اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سول صاحب ویلې چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر هم معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي هم شاید څه درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا چیر بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه، یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله سن بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفی اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپه ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته د اقلیم تغییر نه کیږي، او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعض مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښ ډیر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښ نور هم کم شوی ده. یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات تپل شوی ده دغه اوو سال ته، حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږه. البته کیدای شي چې په بعض سیمو کې لکه مثلا قندار ته مثال وایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا چیستی وي دي، اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وه چې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته وسختي وي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي، او افغانستان له دې نه نشي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري. البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمرخیل صاحب. مدقیق صاحب، په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي؟ ځکه لکه څرنګه چې عمرخیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی.
اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده، بله موضوع ده، بیل معذرت غواړم، بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده، او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده، او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي، ضرر ویني، هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي، باید هر ملک اول په خپل ملي سطحه باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي، ترڅو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا ده چې افغانستان باید اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي. دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله. په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په وو پورې تړلی ده، د خلکو ورځنی ژوند په وو پورې تړلی ده، هغه په واضح شکل باندې کار پرې وسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا ازیانونه سی افغانستان و سره مخ ده اگر که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور سی ډیر زیات زیانمنون کوي دا هغه د اوبو سکتور ده د اوبو سکتور په سر کې راځي لږه نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي بیا له زراعت نه حتی مخکې به وچکالیانې راځي سی هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره سی په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونسو کړلی سي هغه منظم پلان او پروګرام سی تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کې تر څو موږ خپلو خلکو ته سازگاری ورکو د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو خلکو ته توانایی ورکو له دې ستونزو سره
متخصص وبښي. یو درې عمده ټکي ویل شته چې دا کار خلکو ته سپارلی و
په هغه پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې هغه ته واټر شید وایي د واټر شید مدیریت یا د اوبوخوړ یا په دری کې آبریزه بولي د هغو مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپلې آبریزې تنظیمې کړو سي تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي حداقل موږ دا مدیریت کړو سي دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درست او مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په هغه پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب همدغه د زراعت په برخه کې به له عمرخیل صاحب څخه واورم څنګه عمرخیل صاحب تاسو په افغانستان کې یاستئ دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړې ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي
باید وایم لکه څنګه چې دقیق صاحب ویلې مخکې همدغسې برنامه وه موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته دا ده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم دقت چې وي ډېر ابتدایي هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه که د مزرعې په سطحه یې وګوري تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي البته په اکثره جایو کې سره دې چې په بعضې سیمو کې موږ لوی ځمکې هم لرو نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باوري په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم ریشو داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي او بعضې نور بوټي هم شته لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده او د دې تر څنګ څنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوای وای متاسفانه نه ده سوای او په کار ده چې باید ډیر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې اوله خبر په زراعت کې کوي او فکر کوم چې مدخص تاسو بهتره معلومات ده چې اوبه ډېرې مهمې دي او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي نو په کار داری چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورشتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل میر حمزه سلیمان خیل څرګندونه لرو دا پلانډو سره.
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده لما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندېوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان دماغ دیر زیاد ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 500 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول. یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی. بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیوا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو دې شت کې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیت د واټر شیت موږ روسي مو ته په اصطلاح هلته له امکانات د اورښتې کم وي یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتاتو خصوصا ونې هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې دی سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچ شوي دي، هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او نو دې ته په کار دا ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید دې ته صحیح تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه زموږ وطنداران اکثرا په داسې ځای کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایي خیر چشما وختو چې یادواري وکړم. او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړای شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ له خوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي، دغه یو چاره ده؟
او بالکل، یعنی د ونو کرل د سیل په شدت کې ډېر کموالی راوړي. دا حتمي نه ده چې په شیلو کې وي د واټر شیډونه، دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي دا هواره سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کموالی راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونې وکړو، د ونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه دا ده چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغییرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اساس تغییر کړی. په کم وخت کې ډیر باران یا کچدی و چې په څلور ساعتو کې باران و هغه شدت باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. متخیخ صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واردل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبر صاحب، په اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل دته اقلیمي نوسانات وایي. دا د اقلیم د بدلون په بحث کې نه راځي په مجموع کې. اقلیمی بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د یو ملک یا د یو چاپیریال یا د یو ایکوسیستم یا د یو منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو، لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي، مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجې لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده، دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي. یو یې کیدای شي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا ده چې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل. بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري، هم ډېره شدیده څپه. یا په ژمي کې چې موږ باید اورښت ولرو، موږ یې نه لرو، واورې نه لرو. په افغانستان کې وچکالیانی دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه را که برسه، دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثر ولایتو کې درلود. خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو، بلاخره به دریاب سره ګډ شول. په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی. هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم سوی، لامل به یا وچکالي یا به دا چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي، یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کوو، وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي. موږ سږ کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تیرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامه تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي، هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هر برخه خصوصي سکتور کې وي، په هر برخه کې باید اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته، که د کلیو پراختیا وزارت ته، که د کرنې وزارت ته، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کېږي او دا ملي پروګرام ده، دې ته هم په دې سترګه کتل کېږي. دا د تېر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کېږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډېره غټه جفا ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید، هر وخت داسې وي چې نظامونه زر زر بدلی شي، خو د تېرو نظامونو له هغه مثبتو شیانو باید استفاده وشي تر څو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې روانه اونۍ له سې شنبې تر پنجشنبې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 45 درجو هم ګرمي زیاته شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو تر څنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب څه په نباتاتو به اثرات څه وي؟
چې هر نبات یو مشخصه درجه د حرارت زغملی شي، او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیاته شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نپایله لاسي، اما په ټوله کې مونږ ویلی شو لکه وسوس تا اوس تاثیرات ښکاري. اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې، هغه فصلونه چې کېدای شي چې یو 15 ورځې وروسته پاخه شي، هغه 15 ورځې مخکې را پاخه شول. همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي، په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپل منفي تاثیرات کوي، او د دې تر څنګ څنګ بعضې نباتات مالکه مخکې چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي، نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، خصوصا په هغو څو کلونو نباتاتو یا په ونو باندې اکثرا دا نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعضې نباتات داسې دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي، خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا دام یو وخت چې منفي تاثیرات زه غواړم چې ووایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي، او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت شپږ ساسو کوربیم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اغیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام
گرمی خبر پسی میں ہر روز گرمی درجے افغانستان کی ډیر کمی چې مخ کی به چې اوبه چې راکسلی د اوبو دمځکې لاندې 8 متره 20 متره برمی خلق والی یام دیخی چدیر واتیا متر وستر تمنگ برمی چو یو نیم سل متر یو سلاویا متر یو یو سلاویا متر ایلان دو بیا او بای پری راکاش نو دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دو با بی خیکم سوی دی نو با دیر ایلان دی کلیل دی مخی جی پا دیر کم دغر را خطلی و با دیر چو سولاران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با تکشولی وست تلویشتانی سولاران و تکیز آغونی و بنا راکاش مخی پلس آغو دو گونی دیر اکتولی وست پا تلویشتانو غونی و بنا راکاش بیخی دو برد کمیم دیر دیده دی بیا کشتن از منگ پرا ولایت خو در زراتی که بیخی پر مختمل دیده نو دلتا بیخی دا کشتو او به نشته چې کاشتنه سره وبې کې بخې کومې ده وبو
مننه ستاسو نظر واخ سل چډېره مننه بل او ریزون کتاب مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکې تاسو سره سره است bale مهرباني وکې تاسو سره سره است
شهبر صاحب محترم
او اور سره مهرباني
سلام او د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی چې روغ جوړ وایست
خیر یو سه مهرباني وکې
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدونکو عبد الحد عالم به هلمند ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره وته کړل میلمنو په دې باندې خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدای غزمر جنوبي ولایت هلمند ولایت هم د اقلیمی بدلون سره مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کاسته یادې په تیر کلونو کې د هلمند په سیم کې تناسو براتللې وسم ته توبک په شکې د خود په خواره کم د په خوا په طلاق شاوې کلونو دی شبر صاحب عبدالت د زنګلات موضوع چې د شهبر صاحب محترم یو خاغه کلینی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرفه سدي باغ کې مجلس نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکرو نظر باندې شهبر صاحب باید د کلینی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې ابل د زنګلات حکومت توجه وکړي شهبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دغه ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستعد خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شهبر صاحب داخلو کې صاحب په هواي په کار د توج مر دغه سي بده وزګور د تمر په هلمن ولایت کې محترم احمد شهبر صاحب دغه مر د سفر بازار تا اکثره وخت چیزه تللی ما قسم در تخم چې دغه شروالي ولای ورکم نل کې دغه دکانداران ته بس تکړی دي چې د خپل د وبو استفاده ځنه وکي اما دکاندار ولات هغه خپل استفاده دغه وبو سو کې انل کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د ما په هواي په داخلي کې دغه نه کندي دغه تام فکر دي سره نو چې مثال د انل کې زولي د خلاص پرې لرم بعد د انل کې باندې کوم چې خپل د وبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيان دي مثال خلکو پر بنو بربا باندې شي دي چې دوا کړ د وبو مثال ار ورځ وبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار ورځ وبو وي دا د شمسيان مو ته وبدي نو خلک کمه ځما په هواي په کار دي محترم احمد شهبر صاحب دني علما در ولات په مشاجي مسجدونو کې د خلکو ته ما په هوای ورکړي چې دغه د وبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت ته ما په هوای باندې خلک ته ورکړي شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در ته هم چې د غستاس رسنی شاید د اوریدونکو به شاهدانی چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې به د سې کورونه پیدا شي د سې سیمو به پیدا شي چې خلک به د وچکالۍ څخه دغه من د کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سر وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو سره است bale
تشکر سدا ما زار اوري شبر
bale bale
تا تا استاد د قدر ور من منوته نیکی هله او احترامات ورند کوم استاد د ایمی او په خانه همکار او وسنه همکار د توخیم د زابل ولایت
حاجی صاحب شرغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کده
bale
روسیا هم اقلیمونو خو تغیر خوري نو ګرمۍ ډېره زیاتې دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې نو ډېره زیاته ګرمۍ ده خو نن بیا هم هوا ښه وه نو اقلیمونه خو تغیر خوري خو د اوبو سطحه ډېره ښکته ځي زموږ د وطن اوبه ډېرې لاندې تللې دي نو ډېر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ و دوکانو ته راځي چې زموږ اوبه ډېرې ښکته ځي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول او قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاس کې د اوبو سطح لري رخصته دي هوا سي ګرم سي نو د اوبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي چې نو په څو ورځو باندې دا د اوبو سطح رخصته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنس کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي د افغانستان لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم لپاره مومید او مفید تمام شي. نو که زما رابطه قطعه نه شي زه د خپل سوال جواب وارم رادیو خو ده په څپو باندې په امواجو کې نه نشریږي.
مننه توخی صاحب. حاجی صاحب مننه په خبروان کې من برخه واخسته ور به شو میلمنو ته. عمر خیل صاحب که تاسو په لنډو باندې د اوریدونکو په پښتنو نظریاتو تبصره وکړئ لطفا.
مننه شي بسو لکه چې ما زړه چې پوه سبا ټول مشکل په وبو کې را په دغه سیمو کې دا سوره زمخ کې هم د دوه ورځې مخ کې هم د دې سیمو ته تللی وم. رښتیا هم دا مشکل ډیر جدي ده. ا دوه سم چې له هلمند وغږی دغه دې خبرې په دې وکړي چې عام پوها عام پوهاوی اصلا نشته. خلک په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قطر روانې دي اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازی ډیر اوبه لګی دی. د بعض ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند کې تاسو مثال وایي چې حتی کلی کټه شوي دي. زه ورغلی وم ډیر د افسوس جره صاحب ډیر خلک کټه شوي دي. دا را میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم هلته هم مشکل ده. اوبه له شل مترو نه یو سلو شل متره کټه شوي دي. نو ډیر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده. د اوبو سیستمونه باید موږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي. یو شی باید ته ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري. البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغیر شي. دا که موسسات کوي که اف ای او ای کوي که خپله دولتي چارواکي کوي ضرور دا ده. غیر لکنه مونږ په یو غاښ ناورین شاد واورو په ډېر لنډ وختو کې په دغه تقریبا 15 کالو کې 15 کالو اخره کې تر 30 متر اوبه قطر روانې دي او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه چې غورور ویل په فراکه د څه داتې اکثرا سیستم دی اوبه لا هم عنانوي سیستم ده. ایت اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې او همداراز په شاجور کې لکه تیاته ویلې ګرمي زیاته ده. خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي اوبه قطر روانې دي. د اوبو د مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده. په دې کې باید اقدام وشي. سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نو ټول مهم خلک دي. د خلکو ذهنیت باید جوړ شي. د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د نه مخنیوي وکړي او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي.
عمر خیل صاحب تاسو د ونو د کښېنولو خبره وکړه. عادتا دا په پسرلي کې خلک باید ونې کښېنوي لیکن له دې وروسته هم څه چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښېنوي چې له چاپېریال سره مرسته وکړي؟
ولې نه صاحب. بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي او دا کوای شو چې مونږ تر هر وخت کال چې وغواړو دا مونږ کښېنوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مني لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښېنول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت مونږ لاس یعنې مونږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښېنوي دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري په اوبو باندې تاثیر لري باید مونږ همیشه بوټي کښېنوو.
مننه. مدقیق صاحب د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واورو
انا کوم لا وريدونکو نه او زه ډیر خوشاله سم چې وريدونکو هداقل وست حالت رسیدلې چې د غستونزې درکړې دا ډیر ښه مسائل مطرح کوي او ډیر زیات مهم دي. خصوصا د غرور سره فرانه زنګ ویلې او دغه ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو سطح خطه زیار کال وس د وی ویل سیوا عمیقه سایه او سلو اویا متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کته ولاړ سي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډیر واضح یو پیغام مخترقي سي د اوبو د سطح یا د اوبو کمښت په ډیر سرعت باندې په مخ روان ده او دې لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډیره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه داسې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په ټولو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بل اتل له هلمند نه اشاره وکړله چې خلک ونې بوټي قطع کوي. د سفر د منطقې اشاره یې ورته وکړه، هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده، زه هلته تللی یم، لیدلی مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه، یعنی هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري، هغه ډېر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډېر تیت بوټي دي، ډېر لرې یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر چې ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي ځي د ونې دغه بوټي قطع کوي. هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده یې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې د آبیاري لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده، د اوبو باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډېر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب آواز مې وروسته له ډېر وخت نه واورېد. رښتیا درته پسه خفه سوی د تو لیدلی مې نه ده، آواز را باندې خوږ لګېږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده اداره ته متوجه ده، زه د موجوده اداره په نمایندگی خبرې نسم کولای، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه قیمت اضافي وخت
راکړي،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي، او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې دغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. ما مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، دې کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي. یو ته د چاپېریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. سی په غو کې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او په غو کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله، او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیون، یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یوه ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو، او دې صندوق ته وړاندې کړو، او یوونه کافي پیسې لاسته راوړای شو، او زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسایل د پ په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپلو کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کی، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دې نه استفاده نشي کولی. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون، ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي، متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي، هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته له هغه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسئلے لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزم باندې کوو، یو بل لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یو بل مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي، دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه چې د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي، ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړی او د اختیار ورکړی چې له دې نړۍ نه یا له دې نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفي کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفي اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دیني نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دیني اصولو سره او لکوم هغه نړیوال نورمونه سي دي و سره برابر کو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نکو او تر څو وکړی سو چې موږ ښه او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه مدقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله، وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدی شي، افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته یې وده ورکړې ده، لکه چین، لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. متحقق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کومې خبرې یا کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کومې مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشري مرستې دي. د بشري مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده مهال کې تاسو کارونه وکړئ چې هغه په اوږده مهال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې، لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کېږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دوه هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسې مجبوره یې چې انکشافي پروګرامونه تر لاسته ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوس هیوادونه په مجموع کې تا د هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیره عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل له دغه اقلیمي بدلون مالی میکانیزمونه سدي دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولې بیا هم د دې لپاره سه موږ بله چاره نه لرو. ښه خبره دا ده سه موږ په دې باس کې شاید د استاد خپرونې حوصله دومره نه وي. په نړیواله کچه باندې دا د کاربون ټرید په نامه باندې یو بحث شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربون تجارت په اردوایي هغه هیوادونه سي هغه د کاربون دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه وي او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره سي صنعت لري، فابریکې لري. دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سي پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډیره زیاته نه ده او دوی کوای سي تر یو کچې پورې کاربون دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای صنعت نه لري، توانایی نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي نغدي سي تر څو وکړای سي له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي سي دغه کاربون شید وکړي یا ونه کړي. او بله برخه دا ده سي د کاربون قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او بیا دا چې موږ خپل ونډه دوی ته ورکو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، بیا به کېدای سي ګوایده
کې معنا نه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خبرونې په دې ورستیو کې راشم، د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سبا سنده سیده سی مونده نباتات دوید یا دری داری نباتاتی آقا یو کلن نباتات معمولا آقا چو کلن نباتات یو کلن دو کلن او چو کلن هقا نباتات یو کلن دی متاسفانا دین استفاده با درستنی ولی سی اکثر هم آقا منفی تا اغیزی لری. اما هقا نباتات چو کلن دی لکه ونو تا ولی نه پدی رخاتو که استفاده کوایشو ولی پدی چی دال غرونا او سندونا غذایی مواد کافی اندازه زان سر لری او را کوایشو چی مونده دی با غولو پارا دین استفاده وکو چی پایل بیدی ریخی. اما اگه یو کلن نباتات لکه دا غنم و کچالو و دابالشان چی یو کالغاری غوده باید استفاده و نیسی ولی چی معمولا دست پیشی که چه غذایی مواد و اندوال یا چیچی یا زیادی که معمولا اوغا با نمنسی اثارات که اینو پر طوله که ویلیسم چه چو کلن و نباتات یا دی ونو نپارا هیچ مشکل نلری او مصبات پایل لری، اما دی یو کلن و بوتو نپارا باید استفاده نیسی.
عمر خیل صاحب، یه بل پشتنه مخ که دا اوریدون که هم دیت اشاره وقتل چه دا اوبو سطح دیره تیتا شویده، آیا دست امکانات شده چه دا سیل دا اوبو چه مقدار هم زیاد ده لدی پدی دول استفاده وشتی چه دا مزک ترتل لانده اوبو سطح و سر را لوڑه شی؟
بلکل دا دیر یو خی کار ده. یعنی مثلا منگا چک جمعون جو دوائیسو پر دیر سیمی دا افغانستان دیر خیر دا سی امکانات داری چه منگالتا چک جمعون جور کو او دا دی سیل و بون استفاده او کو. ولی نه دا دیر که خبر ده پا پاس جایی کم دا وست خلق و پخپل لگه پانی دا کارونو شروع کردی دی متاسفانه بازی پازنده چی پیشی که چاقه تخنیکی نیوی. اما که حکومت پا دی که اقدامو که دا دیر خدا دی سیل او با دیر پرازش او بدی او که دی کنترول سی هم دی زمینی یا دی او بولان دی او با تخزیه کیگی او هم دار از منده کوایش رو لدین پا زراد که استفاده او کو دا دیر او خود کار دا باید چل چیز پا دی بانه کارو سی
دا چک دیمونه سی جوره ای. نو دا خو بیا د سیلو بخو ډیره خړل لري، ممکنه نه ده چې چک دمونه ډیر زر ډک کی؟
خو یا که چک دمونه ډک هم کی، یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي معلومداره چې چک دمونه کله کله ډکیږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرتی بیا ډیر نسبت دیته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورتی باید که چک دمونه جور شي هغه مناسب جای کې، البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالي دغې نه استفاده وکړو. نو یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک دمونه یو مثبته پایله لري د سیل د کنټرول لپاره او همداراز موږ کولی شو بوټو ته استفاده ترې وکړو.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونې په وروستیو کې که مدقیق صاحب له تاسو نه واورو، د اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی داسې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کمه کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو، هغه ته باید موږ سترګې په لاره کښېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات چې په مجموع کې موږ تاسې نن بحث پرې وکړو، هغه دا ده چې د اوبو په استفاده کې باید اسراف ونه کړو، خصوصا دغه د سولار یا شمسی چې ورته وایي، دا د شمسی په واسطه واټر پمپونه اوس ډېر زیات رواج سوي دي په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کړو. کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده کړو.
مننه مدقیق صاحب، نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه ګټورې خبرې له نور اوریدونکو سره هم شریکې کړو. نو له تاسو دواړو ډیره مننه. له اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلم.